په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع دي کوم د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خبرنې خبرې کړه کې ز هارون بچا سلامونه کوم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو خبرې جان شوې لیکنې درورو خبرونه لبوريوال کاکړه
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی ټاکل شوی دا چې د پاکستان په خوانه وزیر اعظم نواز شریف د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته ولاړ شي. جماعت علما اسلام افغان نن هم د ملک یو شمیر بیلابیلی لوی لاري تړلې دي او د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي دی په هیواد کې د تیلو د قیمت پورته کولو ملاتړ او پر دې خبره د احتجاج کوونکو غنده نه کوي. اوس بشپړ خبرونه ټاکل شوی دا چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته ولاړ شي. دا خبره د مسلم لیگ نون ډلی ویاندی مریم اورنګزیب نن د یاد ګوند پر رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. نوموړي ویلي چې د نواز شریف او وړلو لپاره به الوتکه د سې شنبې په سهار پاکستان ته رسیږي. بل پلو د نواز شریف علاج کوونکو ډاکټرانو مشر ډاکټر عدنان خان نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې دي چې نواز شریف به په داسې الوتکه کې سفر کوي چې د علاج ټول سامان او کارکونکي پکښې دي. د لاهور صدا چې د لاهور های کورټ د نومبر پر 14 نواز شریف ته اجازه ورکړه چې د علاج لپاره بهر ملک ته لاړ شي. یاد عدالت نواز شریف ته د علاج په خاطر بیله شرطه د 4 اونیو لپاره له ملک څخه د بهر تلو اجازه ورکړې ده. عدالت امر کړی چې د نواز شریف نوم دي د هغو کسانو له لیست څخه وایستل شي چې له ملک څخه د بهر تلو بندیز پرې لګېدلی دی. جمعیت علماء اسلام افی گوند هم نن هم د ملک یو شمیر بیلابیل لوی لارې تړلې دي. په دې لارو کې په بلوچستان کې د کوټي او چمن ترمنځ لاره، په خیبر پښتونخوا کې انډس های وی، په کراچی کې هب ریور روډ او یو شمیر نورې لارې شامل دي. دا پر دې سربیره ده چې د پېښور های کورټ د نومبر پر 15 امر کړی چې د جمعیت علماء اسلام لخوا د حکومت ضد احتجاج پر مهال د سړکونو له تړلو ډډه وسی. خو د جمعیت علماء اسلام افی ډلې مخکښ مولانا لطف رحمان بیګام مشال د ټول چې احتجاج آئینی او جمهوری حق دی.
روډونه موږ دا سندې دی بلاک کړي چې مستقل مو بلاک کړي، بلکې دا چې یو احتجاج کو او سیاسي احتجاج دی او کورم نه احتجاج دی او دا جمهوری حق هم لرم او آئینی حق هم لرم.
جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي او میګوند او د اپوزیشن یو شمېر نور ګوندونو غوښتنه کوي چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت دی استعفا وکړي، خو حکومت له دې انکار کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي چې د پېښور ایڈورډز کالج به د کلیسا ملکیت اوسي. د خبره گورنر شافرمان د نومبر پر 14 په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. نوموړي ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې د روان دي کمپاین هدف د پاکستان نوم بدنامول دي چې ګواکې حکومت دا کالج قومي ملکیت ګرځوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او برتانیا کې یو شمېر عیسویان د خیبر پښتونخوا پر حکومت تور پورې کوي چې نه یوازې د یاد کالج په چارو کې ګوتې وهي، بلکې غواړي چې دا تاریخي کالج د پاکستان قومي ملکیت وګرځوي. دا کالج په 1900 کال کې جوړ شوی و چې او د سیمې یو له مهمو تعلیمي ادارو ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا مدني فعالانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې پر ماشومانو دي د جنسي تیری د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. یو شمیر فعالانو بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې د خیبر پښتونخوا په سرکاري محکمو کې اوسم داسې کسان موجود دي چې له ماشومانو سره په جنسي تیری کې لاس لري، خو په صوبای اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غوندغړی رابعه بصیری بیګا مشال رادیو ته وویل چې په سرکاري محکمو کې د هغو کسانو پر ضد کاروایی کوي چې له ماشومانو سره په جنسي تیریو کې ککړ دي. دا لغورسه ده چې د پنجاب د راولپنډي پولیسو تیر اونۍ د سویل ایاز په نامه د داسې کس نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا هغه منلې تر 150 له زیاتو ماشومانو سره یې جنسي تیری کړی و. سویل ایاز د خیبر پښتونخوا د پرمختیا او منصوبه بندۍ په کما کې د سلاکار په توګه کار کړی و. رابعه بصری وویل چې د نیول سوي کس مسله به په اسمبلی کې هم راپورته کوي. د افغانستان حکومت اعلان کړی دی چې د طالبانو هغه درې غړي لا هم په بند کې دي چې په پام کې وه د کابل امریکایي پوهنتون د دوو بندي استادانو د خوشي کولو په بدل کې خوشي کړي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي بیګا پر ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو لخوا د شرایطو نه مراعت کېدل د دې لامل شوی دی چې د انس حکانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشي کېدو بهیر وځنډیږي، خو نوموړي دا شرطونه نه دي واضح کړي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د بندیانو د تبالي پر دغه بهیر بیا کتنه کوي او د هیواد ګټو ته په پام سره به ګامونه پورته کوي. دا لغ وروسته ده چې تیره اونۍ ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په بدل کې به له بګرام زندان څخه د انس حکانی په ګډون د حکانی شبکې دوه نور غړي آزاد کړي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي دی په هیواد کې د تیلو د قیمت پورته کولو ملاتړ او پر دې خبره د احتجاج کوونکو غندنه کوي. نوموړي دا څرګندونې د نومبر پر 11مه په داسې وخت کې کړې دي چې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د هیواد په ځینو برخو کې نښتې شوې دي. رپورټونه وایي چې په شاوخوا 50 ښارونو کې خلک مظاهرو ته راوتلي دي. په ایران کې مظاهرې له هغه وروسته پیل شوې چې حکومت د نومبر پر 15مه د تیلو نرخ پورته کړ او د پیټرول کارولو لپاره یو حد وټاکه. د شام په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږ 13 کسان وژل شوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په واک کې ده چې ترکیې ملاتړ کوي. د چاودنې خبر په شام کې د حکومت مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی، چا د دې ذمهواري نه ده منلې. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ د درې شل اوریزو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه به د کابل له وخت سره سم ماښام 6 بجې د هند د لکنو په میدان کې پیل شي. تر دې وړاندې دوی لوبې شوي دي چې افغانستان او بل ویسټ انډیز ګټلې ده. د خبرونو پای او سبتاسو د موسم حال له احمد الله اوري.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 11 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان عدالت ویلي د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف چې د درغلیو په تور بندي دی کولی شي د درملنې لپاره بهر ته لاړ شي. پېښور های کورټ د جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ حکومت ضد مظاهرچیانو غوښتي چې لوی لارې بندې نه کړي. د دې ګوند یو مخکښ وایي دوی د احتجاج قانوني حق په سوله ییزه توګه کاروي.
سیاسی احتجاج دے اور پرم نہ احتجاج دے اور اکانومی صورت حال گورے تاسو مہنگائی صورت حال گورے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او ځینو وکیلانو د خیبر پختونخوا حکومت هغه اقدام غندلې چې پترس کې امنیتي ادارو ته د خلکو د نیولو پراخ واک ورکړل شوی دی. یو وکیل وایي عدالت له حکومت غوښتي چې د هغو مرکزونو په اړه معلومات ورکړي چې اوچتول شوي کسان پکې ساتي.
دا سنتر چې دی دا د آئین او د قانون خلاف دی. ریپورټ راغلی چې څومره دی سنتر او څومره څومره کسان دي پکې.
او د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په دغه ولایت کې د یو شمیر پرمختیایي پروژو د پیل خبره کوي.
208 مکاتب سکالی جوړوي، سرکونه، کلینیکونه، نور پروګرامونه د زراعت په برخه کې.
تر یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملګري اوسئ. راځو ولنه موضوع ته. د درغلیو په تور سزا شوی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف کولی شي د درمنلې یا علاج لپاره له هیواده بهر لاړ شي. دا حکم عدالت کړی دی. تر دې مخکې د وزیر اعظم عمران خان حکومت له نواز شریف غوښتي چې له بهر د واپسۍ ضمانت ورکولو لپاره د 2 ارب روپیو بانډونه جمع کړي، خو صدرت ویلي نوموړی کولی شي بغیر له څه ضمانته بهر ته لاړ شي او خپله درملنه وکړي. د نواز شریف ډاکټر بیا په عین وخت کې ویلي دوی تیاری پیل کړی چې هغه په راتلونکو 2 ورځو کې د علاج لپاره بهر ته لاړ شي. د موضوع تفصیل له شاهین بنیری اورو.
په جسټس علي باقر نجفي او جسټس سردار احمد ندیم مشتمل د لاهور های کورټ 2 کسیزه بینچ د مقدمه اوریدنه وکړه او د اوږدو بحثونو نه وروسته یې خپله فیصله واوروله. له فیصله ورستو په لاهور کې د مسلم لیگ نون پلویانو ته په وینا کې د نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نون مشر شاباش شریف د عدالت د پریکړې ستاینه وکړه او زیاته کړه
جو حکومتي شرط تھی کہ جب تک کہ انڈیمنڈی بون
حکومت چې کوم به جواز شرط خو چې نواز شریف باد اربون روپو انډیمنټی باند جمع کوي هغه عدالت نه دی منلې او دا غي نه بغیر میا نواز شریف لا اجازه ورکړي چې سمدلا سات د درملن لپاره بهر لاړ شي نواز شریف ته زر تر زر د درملنې او داغه د رنز د درک لګولو اړتیا ده خو حکومت پکې زن رامنځته کاوه نو د خدای پر رحم د عدالت د فیصله سره هغه اخیری خند هم لری شوه دی
جو تاخیر تھی ہڈل تھی جو حکومت نے پیدا کی تھی
بلخو حکومت ویلی چې کله هم د نواز شریف په صحت سیاست نه دیکړي او داغه روغتیایی وضعیت په کتو سره ورته د نومبر په 14 ل ملک بهر د درملنې مشروط اجازه ورکړې و پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته په وینا کې د اطلاعات او نشریات لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقاوان وویل چې د اپوزیشن مشرانو د حکومت خنیت لا بل رنگ ورکړې و
جو انڈیمنٹی بان کابینہ نے مانگا وہ صرف سابقہ ٹریک ریکارڈ
حکومت چې کوم ضمانت غوښته نو هغه د نواز شریف د کورنۍ د تیر وخت د ریکارډ لپاره غوښته ځکه چې دوی تل خپلې ژمنې نه پوره کوي او تل یې په قول او فعل کې تضاد وي کابینې خو له وړاندې فیصله کړې وه چې د نواز شریف صحت به کله هم له پامه نه غورځوي او دته به په سمدستي توګه د درملنې اجازه ورکوي خو یوازې دغه ضمانت یې ترې غوښتی وو
په داسې حال کې چې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد د اسلام آباد احتجاجي ناسته هم پای ته رسولې نو د لاهور های کورټ د پریکړې بعد د پاکستان په سیاسي وضع څه اغیز وی په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی وایي چې په حکومت فشار کم شوی دی خو دا وخت د پاکستان په سیاست کې تر ټولو مهمه موضوع د فوز د مشر د واک د مودې د غزولو ده
پی ٹی آئی او پنون لیگ په مخ کې کوم جګړه روانه او په نواز شریف باندې اخلق ډیر په حکومت باندې په لیک دباو کمی مولانا فضل الرحمن هم حکومت سره فوج سره داسې ډیل شوه دی د چودري شجاعت او چودري پرواز لای په ذریعہ باندې خو دا پته لګی چې کومه سودا شوه دا پیپلز پارټي والا خو په دې مخ کې نه بالکل خاموش دی ځکه وین وین سچویشن دی دې ټیم حکومت سره دی خو دا کړه دې ټیم د کم پالیټکس او دغه خبرې تر روانه هغه د آرمی چیف ایکستنشن دی
د یادونه وردا چې د نواز شریف ذاتی معالج ډاکټر عدنان خان تیر میاشت ویلی وو چې نواز شریف سخت ناروغ دی او له پاکستانه بهر درملنې ته اړتیا لري له دغه ورستو د هغه ورور شاباش شریف د کورونو چار وزارت او د احتساب قامی ادارې ته خواست کړی وو چې نواز شریف ته د بهر تلو اجازه ورکړي خو حکومت د بهر تلو لپاره هغه ته شرطونه یې خیوه
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې تیم لګی د حکومت خلاف د مظاهرو په لړ کې په بلوچستان کې اپوزیشن ګوندونو د ایران او پاکستان ترمنځ سړک بند کړی دی له دې وجه تجارتي لارې ولاړې دي د جمعیت علماء اسلام فی پر مشرای د دې مظاهرو مقصد دا دی چې وزیر اعظم عمران خان استعفا وکړي اپوزیشن وایي د نوموړي حکومت ځکه جواز نه لري چې په ټاکنو کې د درغلیو په زور راغلی دی حکومت دا خبره ردوي له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو
د جمعیت الاسلام فیډل او د پښتونخوا ملي او میګوند لوري و سردی شار چمن ته نږدې په جړی بند کې د کوټه او چمن تر منځلوی سړک د نن سهار راهیسې د هر ډول موټرانو په مخ تړل شوی دی. پر دې مهال د یاد سوي ګوندونو په سلګونو کارکوونکي راوتلي او تر دم ګړی پورې پر سړک ناست دي، چې له امله یې د کوټه او چمن تر منځ هر ډول ټرافیک او د خلکو تګ راتګ تړل شوی دی. د دې تر څنګ د افغان ترانزیت ټریډ او په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره په خوراک او نور شیانو بار لاریانې او کنټینران هم د پولی و دې غاړې ته درېدلې دي. دغه ډول د چمن څخه د کوټ په لور او د کوټ څخه د چمن په لور تلونکي عادي موټران هم د سړک دواړو غاړو ته ولاړ پاتې دي. د مزایره چانو له لورې ادا سوې ده چې وزنانو او ناروغانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند د کل عبدالله علاقایي سکتر محمد ولی څګړی له مخه و مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج دا لړۍ به د ماښام تر اذانه پورې روانه وي.
خالی بس دا اعلان ورته کیږي، بس ایمبولنس خالی ایمبولنس لکون نور روډ مکمل بند دی. بس هغه داسې ترتیب دی چې کوهغه داسې ځای لنډې دا سره شوی شي، په دې خوا دلته به د توبه لارې دغه ورکړې ده، توبې پر لار باندې دغه ځای مې ورکړی دی، بس د توبې پر لار باندې ځي. تال دی پارتای خو نه دی یم، دوی خو دا خبر دی نو ته مریض نو زنان یو پلانا دا ولې اخر نن څو یم په اخبارو کې راغلی دی. دا تکلیفونه کوهغه به ځای کوهغه موټران والا ورکړي.
بل خوا ته په نوشکې کې د جمعۃ الاسلام او از به اختلاف د نورو سیاسي ګوندور لورې د کوټ تفتان تر منځ لوی سړک د سهار راهیسې تړل شوی دی، چې له امله د پاکستان او ایران تر منځ په خوراکي او تجارتي شیانو بار په سلګونو کنټینران د سړک دواړو غاړو ته درېدلې دي. په دې کې ځینې کنټینران په ټماټرو بار او د ایران څخه د پاکستان په لور روان دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر میر ضیا لنګو له لورې د سړکانو بندش یو غیر قانوني عمل ګرځول شوی. د نوموړي له لوري په یو بیان کې ویل شوي دي چې حکومت به وایي چاته د ولس و ځان او مال ته د تاوان رسولو اجازه ورنه کړي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شي. منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
جمعیت العلماء اسلام فی گوند په اسلام آباد کې د خپل احتجاجي پرلت ختمولو وروسته پریکړه کړې و چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې به سړکونه تړي. دوی وایي دا کار یې پر حکومت د فشار اچولو لپاره پیل کړی چې وزیر اعظم استعفا وکړي، خو د پېښور های کورټ له دې مظاهره چانو غوښتي چې لارې بندې نه کړي. په همدې حال کې حکومت د جمعیت په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د څلور کاله نو انتخاباتو ته انتظار وکړي. پر دې موضوع د شاهین بنیری رپورټ.
پیښور های کورټ د جمعیت العلماء اسلام د سوري لاندې د حکومت مخالف ازادي مارچ منتظمینو ته ویلي چې د سړکونو تړلو نه ډډه وکړي. دا حکم عدالت د نومبر په 15مه د سړکونو تړل کېدو په اړه د یو خاص د اوریدو پر مهال ورکړی دی. د جمعیت العلماء اسلام یو مرکزي مشر مولانا لطف الرحمن بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د عدالت د حکم احترام کوي، خو احتجاج آئینی او جمهوري حق دی.
روډونه خو مونږ داسې نه دي بلاک کړي چې مستقل مو بلاک کړي، بلکې دا چې یو احتجاج کوو او سیاسي احتجاج دی او کورم نه احتجاج دی، او دا جمهوري حق هم لرم او آئینی حق هم لرم. موږ خو اوس دا اعلان کړی دی چې سهار 8 بجې نه ماښام 8 بجې پورې نه پس روډونه کولا وي، نو داسې څه مسله خو نشته چې مونږ خلکو دپاره. خو بیسیکلي حکومت خلاف یو احتجاج دا چې کوم صورت حال ملک کې اوس په دې ټایم باندې دا، یا تاسو د اکانومي صورت حال وګورئ، تاسو مهنګۍ صورت حال وګورئ.
دا په داسې حال کې دا چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 14مه په اسلام آباد کې مظاهره چانو ته په وینا کې د حکومت مخالف لاریون د دویم پړاو یا پلان بی اعلان وکړ او زیاته کړه چې اوس به د پاکستان په هر خار کې احتجاجي مظاهره کوي او سړکونه بتړي.
لدی یو ورځ وروسته په پیښور کې خبري غونډه ته په وینا کې د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر وویل چې احتجاج د هر چا حق دی، خو ولې حکومت با چاله د لارو او سړکونو تړلو اجازه ورنکي؟
آپ لوگ احتجاج بے شک کرے، وہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے۔
تاسو بے شک احتجاج ہو کے تاسو آئینی اور قانونی حق دے، خلد احتجاج لقبلا باید د خیبر پختونخوا ولستا کڑاو پیخ نشی، زمون کاروباری خلق و تزیان و نرسی، زکر چے لولان دی دی سو بیت تاوان رسے دلے دے، او مونگ نگواڑو چی بے یقینی بی، چی سمر احتجاج کول غواڑی، سمر ورز کول غواڑی ودی کی، خود سڑکونو او لارو تڑلو ہس قانونی او آئینی جواز نشی۔
شاہراہ بند کرنا کوئی اس کا جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔
د ہائی کورٹ د حکم نو رستو د جمعیت علماء اسلام سرا کوم لارا پات کیږي چې خپل احتجاجی لاریون پوڑان دی بوزی؟ په دې اړه په پیښور کې میشت خبریال او شنون کې محمود جان بابر وایي ښکاری نه، خو مولانا فضل الرحمان د احتجاج په وړومبي پړاو کې ځینې لاسته راوړنې کړې دي او پلان بی کور ته د ستنېدو لار ده. نوموړي زیاته کړه،
اولی یو چې موږ سره ګورل سره بدن دی په کله باندې کړو چې تاسو ګورل دي مشه بدن نه دی سره یو جواز راو او جواز دا راو چې دی وو چې بس یو اعلان دی کو چې کوم ضرورت نه بیا بزن دا زما په خیال باندې چې د کور سره ټول بار نه شي کنه یو بار ما رام چې کور ته ستنیږي نو د هغه لپاره څه جواز وکړل نو زما خیال دی چې دا د دې لپاره چې کور ته راځو یو جواز هم موږ چې کار کوم موټیویټ ساتل د لپاره دی سره لاس کې سخکاره کامیابی هم نشي چې دا کار کوم به تر کومه پورې به دې ګرم ساتي هغه لپاره خو دې سره جواز وکړ دی کنه دې اسلام آباد نه سره ورنه اخو دې سره نشته نو خلک هم ستاره مران تاسو وګوري هلته پکې زیات کر مشران او سپېڅلې مدرسې طالب علمان دي واړه واړه لکان ته ګرځولان دي۔
د یادونه وردا چې د مولانا فضل الرحمن د پلان بی د لاندې مظاهره چانو د بلوچستان او سند ترمنز لوی لار تړلې او د غشان په انډس های وی او شاهراه قراقرم هم احتجاجي ناست تر سره کړي چې ورسره د ولس تګ راتګ او کاروباري هلې ځلې اغیزمنې شوې دي۔
ایکسٹریمزم شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري،
رادیکل ټیررزم۔
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولد اسلامیک ایکسٹریمزم۔
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي۔
اوریدونکو، بیا هم د حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج موضوع۔ جمعیت العلماء اسلام فی ډلې دا مهال د حکومت ضد د خپل احتجاج د پلان بی لمخې د پاکستان په تقریبا ټولو لویو ښارونو کې د لویو لارو بندول پیل کړی دي. دا چې د احتجاج دی انداز ته د پاکستانی ولس ملاتړ هم ترلاسه دی او کنه، دا موضوع مجید بابر په خپل دی رپورټ کې څېړلی.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې احتجاج د دوی په خبره پلان بی ته داخل شوه، چې لمخه د دغه ډلې کارکونکي د پاکستان په سلور واړو صوبو کې لوی لوی د تګ راتګ لارې بندوي. دا چې آیا ولس به د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د دې احتجاج ملاتړ وکړي او کنه، په اسلام آباد کې خبریال حسن خان وایي چې دردا مهال په چکدره او مانسهره کې داسې واقعات شوي دي چې لمخه ولس د دوی احتجاجي درنې ختمې کړې دي او زیاتوي
مولانا صاحب چې دا وکړه د پلان بی نو دغه نه خو یو غستیم چوتک کوم وی کنه هاستیم ښکاری چې پکې نشته دی، هغه انرژي پکې نه ښکاری. بل دا چې زه په زه باندې د لوکل خلکو او د جی وای د خلکو ترمنځ چې کوم دی هغه تو تو مې جګړه یا شر او دغه پکې وشو نو داغه د وژن هم جماعت باندې پرشر هم بیلډ کیږي چې مقامی لیډرشپ دی ته وی چې را دا شی مونږه سسټین کول چې دی دا ګران دی.
بل خو په قائد اعظم په هنتون اسلام آباد کې استاد میراج الحمید ناصری وایي چې د پلان بی شروع کولو سره مولانا فضل الرحمن په سیاسي توګه دوه تاوانونه وکړه، یو یې د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ د لاسه ورکړو او بل یې د ولس رای خپل ضد کړه.
ام ایکسپیکټډلی هغه د درنا اچانک ختم کړه او عوامو منځ لرا، عوامو منځ مطلب دا چې لکه په زی پی زی باندې ګورونه بندول نو دا زما په نس باندې دا وی چې کوم هغه زور شور او تحصیل او هغه کمزور شه او کم چې عوام دی یا اپینین میکرز دی یا عام عوام الناس دی څومره چې ما کتل دین لکه وی دا خبره کوي چې یره اسلام آباد بهتر ځای وو الته خبره زور اغستې شي اوس صبح کې ځای باندې په کوټه کې په کراچۍ کې په لاهور کې په ټکډره کې په هر ځای کې د دې د وجنه عوامو ته صرف نقصان رسی او مرکزی چې کوم حکومت تاغوی ته نقصان نه رسی نو لکه په دې په وجه باندې لکه پبلک اوپینین چې کوم دی د عوامو چې کوم رایه ده څنګه چې داغوی خلاف کړی ده اوسه
خو د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د اطلاعاتو صوبایي سکتر مولانا جلیل جان وای چې د دوی احتجاج د ولس د لویو لویو ستونزو هوارولو لپاره دی او چې د عمران خان حکومت له منځه ولاړ شي نو د ولس ډېرې ستونزې به حل شي
د پلان دی مطابق موږ د ښارونو بندولو په ځای غټ غټ شارایونه بند کړی دي چې هغه کې د ولس تګ راتګ ډېر کم وي یو نمبر دو 22 کروڑ ولس چې دی دا وی دا مفاد جنگ مونږ کو لګي او داری د دفاع جنگ کو داری د باندې کم ظلم کی مونږ د وخت کې کلاره بلاک کړی دي نو پاکستان کې یو غټ کانه پروت دی عمران په نوم باندې لیکن صاحب په نوم باندې هغه کانه لړکاو دا ورکوټه کانه په خپل ان شاء الله لري
جمعیت علماء اسلام فی ډلې دا ندی په ډاګه کړی چې د دوی دا پلان بی با تر څو ورځو دوام لري خو د کارپو حسن خان په خبره کتر ډیرو مدود جمعیت کارکونکو د لارو بندولو لړۍ جاری وساتله نو ولسی شخړې تر رامنځته کېدای شي
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
جمهوریت غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
د خیبر پختونخوا حکومت سمو د مخکې امنیتی ادارو ته د اکشن ان ایډ اف سیول پاور حکم لاندې ډیر واک ورکړی و د پاکستان بشری حقوقو کمیشن دا اقدام غندلی و ویلو چې پوځ ګڼ داسې حراستي مرکزونه جوړ کړي چې له ملکی حکومت سره حساب نشته دوی دا کار له انساني حقوقو سرغړونه بدلی و د دې حکم خلاف پاسېدلو وکیلانو دا مسله عدالت ته وړي عدالت حکم کړی چې دا حراستي مرکزونه د پولیسو تر واک لاندې راولي او بندي کسان دې عدالت ته حاضر شي بلخ حکومت وایي د ترهګرۍ ځپلو لپاره جوړې شوې دا بندیخانه به په اصلاحاتي او تعلیمي مرکزونو بدلوي د دې موضوع تفصیل دانیسی اجمل پر رپورت کې
په خیبر پختونخوا کې د سیاسي او قانوني چارو ځینې پوهان وایي چې په حراستي مرکزونو کې د بشري حقوقو خیال نه ساتل کیږي نو د صوبایي حکومت دا دریس ناسم دی چې ګواکې اغي به حراستي مرکزونه په اصلاحي اغي بدل کړي د خیبر پختونخوا حکومتي وکیل د جمعې په ورځ په سپریم کورټ کې دا اوریدنې پر مهال ویلي وو چې د صوبایي حکومت لخوا په صوبه کې تر اکشن ان ایډ اف سیول پاورز قانون لاندې د حراستي مرکزونو جوړولو مقصد ترایګری ختمول او دا مرکزونه په اصلاحي اغي بدلول دي وکیل نور عالم خان چې په عدالت کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاورز قانون خلاف درخواست هم جمع کړی وو د نومبر په 14 مشال ریډیو ته ویل جیل تر قانون لاندې وي خو حراستي مرکزونو کې ساتل شوي کسان بشري او قانوني حقوقو ته لاسرسي نه لري
دا چې کوم خبره کیږي چې دا اصلاحي سنټر به نو دا غلط اراده دا سنټر چې دی دا د آئین او د قانون خلاف دی موږ که چرته اصلاحي غوړو پهنه خو جیلونو نه جوړ کو چې سیول ان ایډ په نوم باندې چې دی هغه قانون موږ چیلنج کړو نو دلته کې چې دی هغه چې دی ختم د اوسې په سپریم کورټ کې چې دی هغه قانون باندې صوبایي حکومت تللی دی او په الته کې چې دی او سټیټ بناو شوی ده چې هغه وخت پورې دی دا پېښور های کورټ چې کوم آرډر شوی دی په هغې باندې عمل درآمد نه کیږي او په هغې کې چې دی دا سینټر باره کې رپورټ راغوښتل چې څومره دی سینټر او څومره کسان دي پکې
د سیاسي چارو په کوریش خټک بیا وای د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د عام ولس حقوقو ته پام نه کوي او د حراستي مرکزونو په اړه خبرې غیر جمهوریت دي
دا کوم حراستي مرکز چې دی دا په اصلاحي سنټرو کې د بدلولو چې کوم سوال دی زما په خیال باندې دی باندې ته شي اوبایي حکومت لفاظي کوي او دې سره نو څه پروګرام شته نو سره دا چې څه ښکارا لای عمل شته چې کومه اهم قانون دا ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن چې دی هغه د ارډیننس په ذریعہ باندې نه فسکول سپیس هم لري کې دوی دوه تیهای اکثریت باوجود هم چې دوی لاړو
گورنر نے آرڈیننس راوغه دوی کوم نه نه باندې جوړ کړی دی چې د دې لپاره اسلامي مرکزونه جوړو دا د سپریم کورټ اف پاکستان چې کوم موجوده کیس روان دی او د پېښور های کورټ چې کوم فیصله راغلی دی چې دا آرډیننس یې نل انوایټ کړی وی چې هغه د دباو ځان چې دوی دوی لګیاري دا د کوم اقدامات کوي خو وړاندې چې د دې حکومت رویه ته وګوري او د دې پرفارمنس ته وګوري نو دا جمهوریت یو نه وایي.
پېښور های کورټ د اکتوبر په 21مه خیبر پختونخوا حکومت ته حکم کړی وو چې د سبي ټولو حراستي مرکزونو ته د جیل درجه ورکړي او پغې کې د بندي کسانو نمونه دي په ورسو کې عدالت ته وړاندې کړي خو حکومت د عدالت د امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړ.
د انیسی اجمل رپورٹ نور دور دن کو مشال ریڈیو دا په پېښور کې د مازیګر پنځنی می بجې شوې د خبرونو لنډیز ل بوریوال کاکړه اور
تکل سوی دا چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په 19مه د علاج لپاره لندن ته لاړ سي. دا خبره د مسلم لیگ نون ډلی ویاندی مریم اورنگزیب نن د یاد ګوند په رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. نوموړي ویلي چې د نواز شریف وړلو لپاره به الوتکه د سې شنبې په سهار پاکستان ته رسېږي. جماعت علما اسلام فی ګوند نن هم د ملک یو شمیر بیلابیلې لوی لارې تړلې دي. په دې لارو کې په بلوچستان کې د کوټې او چمن ترمنځ لاره، په خیبر پښتونخوا کې انډس های وے، په کراچی کې هب ریور روډ او یو شمیر نورې لارې شامل دي. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي چې د پېښور ایڈورډز کالج به د کلیسا ملکیت اوسي. د خبره گورنر شاه فرمان د نومبر پر 14مه په پېښور کې په یو خبري غونډه کې په وینا کې کړی ده. نوموړي ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې د روان دي کمپاین هدف د پاکستان بدنامول دي چې ګواکې حکومت دا کالج قومي ملکیت ګرځوي. د خیبر پښتونخوا مدني فعالانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې پر ماشومانو دي د جنسي تیری د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. یو شمیر فعالانو بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا په سرکاري محکمو کې اوس هم داسې کسان موجود دي چې له ماشومانو سره په جنسي تیریو کې لاس لري. د افغانستان حکومت اعلان کړی دی چې د طالبانو هغه درې غړي لا هم په بند کې دي چې په پام کې واده کابل امریکایي پوهنتون د دوو بندي استادانو د خوشی کولو په بدل کې خوشی سي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیگا د خبره پر ټویټر پاڼه لیکلې ده. او د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي دي په هیواد کې د تیلو د قیمت پورته کولو ملاتړ او پر دې خبره د احتجاج کولو غندنه کوي. نوموړي دا سرګندونی نن پر داسې مهال کړي دي چې په هیواد کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په یو شمېر ښارونو کې نښتې شوي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو مهم برخې له احمد الله اورو.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي قبایلی ضلعو په شمول د ملک په څلور وانو صوبو کې وخت په وخت د وسلوالو پر ضد عملیاتو لوجه تر ډیره حد د دوی خاتمه کړی شوې ده. خو چې کوم لک ډیر وسلوال پاتې دي نو هغوی کله ناکله ایونی ما حمله وکړي. لکه تیر ورځې د کوټې په بلیلی سیمه کې د امنیتي سرتیرو په موټر بمی چاودنه کې دوه اهلکار ووژل او شپږ یې جوبل کړل. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې په کومو سیمو کې د حمله کیږي نو هغلته بیا عملیات شروع کړي او دا د تر هغه وخت جاری وساتي تر څو چې دغه سیمونه د وسلوالو په مکمله توګه خاتمه نوي کړي. ورسپانه لیکي په پرم نه ماحول کې ژوند تیرول د هر وګړي بنیادی حق دی نو حکومت له پکار دی چې د ملک نه دی په مکمله توګه د وسلوالو خاتمه وکړي. د سره سره د اولس هم ذمہواری جوړیږي چې د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه لړکې دی حکومت سره پوره مرسته وکړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي حکومت د کوششونو باوجود د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په بره روان دي. د اوړو چینو سبزیانو میوو او دالونو په نرخونو کې د اضافه لوجې نه صرف اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی بلکې د زیاتو نرخونو پر ضد هړتالونه هم شروع شوي دي او وزیر اعظم عمران خان دا هر څه د دوی حکومت د ناکامه کولو سازش ګرځولی دی. ورسپانه لیکي حکومت حالات کنټرول کولو لپاره په مارکیټونو چاپې وهل شروع کړي دي او چې ټیمونه واپس لاړ شي نو دکانداران هم په هغه ګران نرخ بیا شیان خرڅول شروع کړي. د دکاندارانو په وینا په ګران نرخ شیان اخلي نو په ارزانه نرخ وي نشي خرڅولی. ورسپانه لیکي په دکانونو چاپې وهل د مسلې حل نه دی بلکې وفاقي او صوبایي اروپایی حکومتونو ل پکار دی چې معلومات دی وکړي چې دکاندارانو ته ولې ضرورت د استعمال شیان په ګران نرخ ملاویږي. که حکومت زر تر زره حالات کنټرول نکړل نو اوس خو یې پر ضد په محدوده پیمانه هړتالونه روان دي. امکان دی چې بیا خلک هم د کورونو نه راووزي او پر ضد یې هړتالونه شروع کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره د شوې لوزنامې وروسته حکومت د بجلی په نرخونو کې 13 پیسې فی یونټ د اضافې فیصله کړې ده. ورځپاڼه لیکي اولس د وړاندې څخه ګرانۍ له وجې د مشکلاتو سره مخ دی او په داسې حال کې د بجلی په نرخونو کې نوره اضافه به ورله مشکلات یو په دوه کړي. حکومت که د بجلی غلا مخنیوي سره سره د ویش نظام کې موجود خامیان لري کړي نو نرخونه زیاتولو ضرورت به ورته نه راپېښېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاګل شوی. پاکستان د ټایفاید تبې مخنیوي لپاره کمپاین پیل کی. په دې کمپاین کې په پاکستان کې جوړ شوی وکسین استعمالیږي. اف پی خبر ایجنس په دې اړه لیکلي چې دا وکسین د خلکو ژوند ژغورلی شي. رویټرز خبر ایجنس بیا په ایران کې د تیلو د بیو لوړیدو خلاف د خلکو د مظاهرو په اړه لیکنه خبره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ګل ایاز اورو.
د فرانس خبر ایجنس اف پی لیکي چې پاکستان په لومړي بار د ټایفاید یا معدې طبي واکسین معرفي کړي. پاکستان په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې د دې طبي واکسین یې جوړ کړی. دا واکسین د صحت نړیوال ادارې څخه تصدیق شوی او دا به د سند صوبې کې د کمپاین پر مهال ورکول کیږي. خبر ایجنس لیکي چې په سند صوبې کې دا ناروغي تر ټولو زیاته ده. د 2018 کال د شمیرو تر مخه په سند صوبې کې 10,000 کسان په ټایفاید طبي اخته شوي ول. د سند صوبې د روغتیا چارو وزیر عزرا افضل پیچی هو وایي دا کمپاین به 2 اونۍ جاري وي او تر 10 میلیون ماشومانو ته به د ټایفاید واکسین ورکول کیږي. خبر ایجنسی کې په پاکستان کې د عامې روغتیا په برخه کې کمی پیسې لګول کیږي او دغه هیواد اکثریت وګړي د ټایفاید په ډول په نورو ناروغیو اخته کیږي. ملخو ارټس خبر ایجنسی کې په ایران کې د پېټرولو نرخونو کې 50% اضافه پر ضد مظاهره پیل شوې دي. د ایران حکومت دریځ لري چې په نرخونو کې اضافه د دې لوجې شوې چې بې وزله کورنۍ سره مرستې وشي. ایران چې په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې د تیلو بیې کمی دي، خو د سمګلنګ لوجې په اقتصاد بد اغیز پرېوته دي. د دې ترڅنګ د ایران کرنسۍ ارزښت هم کم شوی دی. د ایران حکومت پیټرول بیل وړولو سره سره د تیلو زیرمو کولو لپاره هم حد ټاکلی دی. خبر ایجنسی لیکي د ایران په مشهد او نورو ښارونو کې د حکومتي پریکړو پر ضد مظاهره شوې دي. ځینې مظاهرچیانو رویټرز خبر ایجنس ته ویلي چې پولیسو د مظاهرو مخنیوي لپاره لارې تړلې او ډزې کړې دي. په 2008 کال کې هم مظاهرچیانو د تیلو قیمتونو کې اضافه پر ضد مظاهره کړې وې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د چک جمهوریت خلک نن د نومبر پر 18 د خپل مخملي انقلاب دیرشمه کلیزه لمانځي. په پخوانی چکوسلواکي د نومبر د 18 مخملي انقلاب له کمیونیزم څخه دیموکراسي ته د انتقال لپاره یو ستر ګام بدل کیږي چې په سولېز فضا کې واخیستل شو. د بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چکوسلواکیا کې تر 50 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول. در 200,000 زیات وګړو چې د چک جمهوریت له بیلابیلو ښارونو د غیواد په پلازمینه پراګ کې غونډې ول. پرون په یو مرکزی پارک کې سولېز اعتراض وکړ. جزئیات له فرشته جلال زئی ورو.
د مخملي انقلاب د کلیزې لمانځونکو پرون لا اعتراض ډک شعارونه ورکول. لارین کوونکو ته یو شمېر هغو کسانو هم خبرې وکړې چې په 1909 میلادي کال کې د مخملي انقلاب پلویانو ته ویناوې کړې وې. د چک جمهوریت د پلازمېنې پلوی پارک لیتنا کې پرون تر 2,00,000 زیات وګړو ناست صدراعظم اندری بابیش په اداري فساد کې په لاسترلودو تورن کړ. هغوی د چک جمهوریت او د اروپایي اتحادیه بیرغونه رپول او ناری وهلې چې اندری بابیش دیموکراسۍ ته تهدید دی. د پرونی لاریون تنظیمونکی میکولاش مینار رسنیو ته وایي:
«خڅمه زا پروه پولیټیکی کتری ریسپکټ
موږ داسې سیاستوال غواړو چې دیموکراتیکو اصول او بنسټونو په درناوی ولري. داسې کسان چې دروغ نه وایي، اخلاص ونه کړي، خلک تهدید نه کړي او متضادې ګټې ونه لري». اندری بابیش د چک جمهوریت له پیژندل سو میلیارډرانو دی. هغه د صدر اعظم پر چوکۍ تر ناستې وروسته په دې تورن شو چې شخصي ګټې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي. پر هغه تور پوری شوی چې اداري په پراخه پیمانه فساد لري. اندری بابیش لشتر لژل اروپایي اتحادیه سره د شخصي ګټو د تضاد په مسله کې تر تحقیق لاندې دی، خو هغه ټینګار کوي چې غیر قانوني کار نه دی کړی او له واکه د لری کېدو دلیل نه ویني. په پراګ کې اعتراض کوونکو پرون ویل چې صدر اعظم او ولسمشر دواړه د کار خلک نه دي. د چک جمهوریت اوسیدونکو دانیل نیم سوا په 1909 1979 میلادی کال کې په مخملي انقلاب کې ګډون درلود. هغه د کمونیزم پر ضد مبارزه کړې ده او پرون یې لاجون کوونکو ته وویل بلوار باید د رایو په مرکزونو کې د رای اچولو په وخت هوښیار واوسو. موږ داسې دولت نسو منلی چې د تجارتي شرکت په څیر کار کوي، پر رسنیو محدودیت لګوي، سانسور زیاتوي او د غلا فضا یې جوړه کړې ده. د پخوانۍ چکسلواکیا خلکو د 1979 میلادي کال د نومبر په 12مه نیټه د مخملي انقلاب پیل وکړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سوله ییزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانۍ چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول او واسلو هاول د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. وروسته بیا پخوانۍ چکسلواکیا په سوله ییز ډول په 1993 میلادي کال کې په دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ اعلان وکړ چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون دو بهرنۍ استادانو د خوشي کولو په بدل کې د طالبانو د حقانی شبکې درې مهم مشران له زندانه خوشي کوي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی ویلي دا کسان لا هم ځکه په زندان کې دي چې طالبانو په شرطونو عمل نه دی کړی. هغه دا شرطونه واضح کړي نه دي. په همدې حال کې پرون د افغانستان په پارلمان کې په دې اړه بحث شوی دی. ځینو غړو شک ښودلی چې ښایي له طالبانو سره یرغمل دوه بهرني استادان ژوندي نه وي. پر دې موضوع د امید زهیرمل رپورټ.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د درې لوړپوړو طالب چارواکو د تبادلې د موضوع له ځنډېدو وروسته اوس د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د دې موضوع په اړه طالبان بې قوله، بې ارادې او د پریکړې د واک په نه درلودو تورنوي او وایي دا ډله آن د زندانیانو د ازادۍ صلاحیت نه لري. میر رحمان رحمانی وایي د افغانستان حکومت د امریکایي پوهنتون د استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقانی او د حقانی شبکې د دوو نورو غړیو د تبادلې په اړه له ولسي جرګې سره مشوره هم نه ده کړې. ښاغلی رحمانی وایي
طالبانو وښوده چې د جګړې او سولې په اړه د پریکړې واک نه لري او آن د زندانیانو د ازادېدو پریکړه هم د دوی په واک کې نه ده. دا هم احتمال لري چې شاید امریکایي استادان نور ژوندي نه وي.
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې دا څرګندونه رد کړې. وای ویل د افغانستان امریکایي پوهنتون دواړه استادان ژوند دي. د تیرې اونۍ د سشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته په پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت یې پریکړه کړې څو د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له باګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي ملي خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت همدار ول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د ښه نیت زمينه یاد کړه. د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا کار د ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د پنځشنبې په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره له دې چې ولسمشر د خپلو پریکړو ټول جزئیات نه ورسره شریکوي، مګر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی ډله د تبادلې ته چمتو ده. د زیاتوی هر کله چې دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پوهنتون استادان هم آزاد کړي. لدی وړاندې یو شمیر کورنۍ رسنیو راپور ورکړ چې د ولسمشر تر اعلان یو ورځ وروسته د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان قطر ته ولېږدول شول، خو بیرته بیا باګرام ته راستانه کړل شول. دا چې ولې د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان بیرته باګرام زندان ته لېږدول شوې دي د چارو شنونکي وحید مجدی پاړه ازادي رادیو ته وویل
د هغه قرارداد لمخې چې امریکا یې له قطر سره لري، امریکا اجازه نه لري چې د نورو هیوادونو وګړي خپلو اړو کې وساتي. شاید افغانستان ته د درې تنو د بیرته راستنولو دلیل همدا وي.
بلور ته بیا پخوانی طالب چارواکی معتصم اغاجان وایي ښایي په کابل او لوګر کې وروستي بریدونه د دې لامل شوي چې دا تبادله وځنډي. په مشروط ډول د انس حقانی په ګډون د ملي خان او عبدالرشید د ازادۍ له پریکړې وروسته په لوګر کې د بهرنیو عسکرو د موټرو کاروان په نښه شو او په سبای بیا په کابل کې د یو بهرني امنیتي شرکت پر موټرو برید وشو، خو د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیسته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن به نن په پاتې انتخاباتي مرکزونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د کمیشن مشر پرون ویل ټولو انتخاباتي ډلو سره په دې اړه خبرې او مشورې کړې دي. هوا عالم نورستانه زیاته کړې ده بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ شوی، خو په څوارلسو نورو کې د یو شمېر انتخاباتي ډلو د مخالفت له امله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د هغې په وینا په دې بهیر کې ځنډ یو دلیل و چې دوی ونتوانېدل د ټاکنو لومړنۍ پایلې پر وخت اعلان کړي. تفصیل له فرشتي جلال زی اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. د کمیسون مشري هوا علم نورستاني پرون په کابل کې خبريالان ته وویل چې دا پریکړه یې له معترضو او انتخاباتي ډلو سره د خبرو پر اساس کړې ده.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی
هغه وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه وارې خبرو او بحث وروسته د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر له سره پیلوي. هوا علم نورستانی وویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو او څارونکو غوښتنه کوي چې د شفافو پایلو د اعلان لپاره مرسته ورسره وکړي. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13مه پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې په شلو ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی، خو په پاتې 14 ولایتونو کې دا بهیر تیرونه د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت لامله بند شو. له دې امله حتی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو شمیر سیمه ییز دفترونه وتړل شول. هغه ټینګار وکړ چې یوازې د بایومټریک معلوماتو پر اساس ثبت شوی رای ته اعتبار ورکوي، خو وی ویل چې د هغو افغانانو رای باید ځای نه سي چې د میزان په شپږمه یې په سختو شرایطو کې رای ورکړه.
کمیسیون مستقل انتخابات تلاش می نماید.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په شفاف ډول او په تر ټولو نږدې ممکن فرصت کې اعلان کړي. د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په ویشتمه اعلان شوې وای، خو کمیسیون درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. وروستۍ مهلت یې د عقرب تر ویشتمه وه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري پرون هم ونه ویل چې دقیقا څه وخت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانېږي، خو نورستانی وویل چې په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې له بهیر سره د ځینې انتخاباتي ډلو مخالفت درې ورځې د دغه بهیر په ټپه درېدل او د درملوګ له شرکت د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تقریبا یو اونۍ ځنډ هغه اساسي عوامل دي چې له امله یې د ټاکنو ابتدایي پایلې وځنډېدې.
پرشتي جلال زی رپورټ. د افغانستان د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي کوښښ کوي د بخور لپاره د بندونو جوړولو، سړکونو رغولو، ښوونځي او د نړۍ لپاره روانې پروژې ژر تر ژره بشپړې کړي. نوموړي سره زموږ همکار باز احمد عابد مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په ننګرهار کې روان لوی پرمختیایي کارونه کم کم دي.
ټول کارونه چې دلته په ننګرهار کې روان دي، موږ 208 مکاتب سکالې جوړوو، همدارنګه سرکونه، کلینیکونه. تاسو هر ورځ ګورئ چې موږ د دې شاهد یو. نور پروګرامونه د زراعت په برخه کې دا تقریبا د 150 میلیارد افغانیو په حدود کې شاید ورسیږي. غټې غټې نمونې دا د 620 روغتون باندې کار روان دی، تر 2.3 میلیارد افغانیو په هغه باندې لګیږي. د کابل جلال آباد دویم سړک چارې چې ولاړې وي هغه بیرته شروع شوي دي. د سرخاب د پله او د دوسرکې د سرور سره دا سړک جوړ شو، اوس دا بله برخه د دونټي پورې هغې باندې به کار په دې هفته کې شروع شي. د عبدالخیلو او د بیسوز د پل چې هغه 1.5 میلیارد افغانۍ په هغې باندې لګیږي. یوازې په مکاتب باندې د 1400 میلیونو افغانیو په حدود کې مصرف پرې راځي.
ولې سب تیره ورځ دلته د ادارو رئیسانو حساب ورکونه وکړه، تاسو څومره د دغه حساب ورکونو ناراضي؟
اول هدف دا دی چې حساب ورکونه کې چې ولس خبر شي څه روان دي، ولس سره څنګه معلومات شریک شي او ولس څنګه په نظارت کې برخه واخلي. دا لړۍ یعنی خروانه ده. ولس هم اوس ورځ په ورځ همکاري کوي. دا کارونه ولې ولاړو؟ هغه له دا چې د نظارت په نوم به مداخله وه، د نظارت په نوم به بچګیری وه، د نظارت په نوم به ملک وکیل او زورواکي هر چا به د دفاتر نه د شرکت نه پیسې اغستلې. اوس هغه شان ختم دي. نو یلته هم درته د عمر پروګرامونو دلته شروع شول. د دې کې اوس دویمه برخه زمونږ هغه حل ځل دی چې د کمیت ترڅنګ کیفیت هم. کیفیت هم هغه وخت کې کیږي چې ته معلومات شری کې څو مداخله ونی کې شرکت چا تک باج او کمیشن ورنی کې هغه په کیفیت باندې مصرف کړي.
ولی سب کثیرو کلونو ته وکتل شي نو د ننګرهار اکثر وی دارو به ورکړل شوی بودیجه نه مصرفه ولا سکل سپلان دی.
نو دا بودیجه تر ډیره حدا پورې نه مصرف شوی ده. دقیق ارقام ماته نه دي خود په خو په تناسب به زیات وي اما دا چې ډیره بودجه راځي تبن ستونزې بعضی وخت کې وي بعضی وخت کې هغه پیسو د پروژو لپاره په خپل وخت ورنکړ شي داسې وخت ورکړ شي چې مالي کال ختم وي نو بیا هم په عمومي صورت راضي وو اما دا چې سل په سلو کې راضي اوسو نه مشکلات شته ده ستونزې شته ده اداري مشکلات دي تدارکاتي مشکلات دي او د تطبیق بعضی وخت کې یعنی مشکلات شته ده کوم مشکل ته باید لارې حل سره پیدا کړي په دې باندې زه کار کوم ځکه چې ډېر مشکلات تراسي د پروژې ګوري چې ولاړې وي اما اوس به ته شروع شولې
د رنگرهار له والی شاه محمود بخیل سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو فعالانو په پاکستان کې د پوسټ تر لاندې په جوړو حراستي مرکزونو اندېښنې خودلې دي سیاستوال فاروق الله بابر په فرایډي ټایمز مجله کې په دې اړه د انساني حقوقو لپاره د کارکونکو کسانو د شوې غونډې پر بنیاد یو لیکنه خبره کړې هغه ویلي خلک باید د غیر قانوني حراستي مرکزونو پر مسله چپ خوله پاتې نشي د لیکنې تفصیل ملیح امیرزاده اورو
فرایډی ٹائمز مجله کې فرحت الله بابر لیکي په اسلام آباد کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن تر سوري لاندې د قانون نافذونکو ادارو لخوا په حراستي مرکزونو کې پر مشکوکو کسانو باندې د تشدد په اړه یو غونډه وشوه لیکوال وایي چې ریاست او ټولنه دواړه د دغه تشدد ذمہوار دي لیکوال لیکي که یوې خوا ته ریاستي او امنیتي ادارې د اعترافي بیانونو او نورو وجوهاتو له کبله تشدد کاروي نو بل خوا ټولنه د دې خلاف آواز نه پورته کوي لیکوال وایي د هیواد ولس د نفي په حالت کې ژوند کوي که چېرې هغو رپورټونو تو کتل شي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارو ته ورکړل کیږي نو په هغه کې په هیڅ ځای کې د تشدد خبره نشته د پاکستان په آئین او مذهب کې په تشدد بندیز دی خو حقیقت تر دې جدا دی لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې د بشري حقوقو وزارت په 2015 کې د یو قانون ملاتړ کړو چې په حراست کې به تشدد نه کیږي نو اوس ولې د دې مخالفت کیږي لیکوال لیکي په هیواد کې په حراست کې د ساتلو قانوني ځایونه جیلونه عدالتي حوالات او د پولیسو تاڼې دي خو په ملک کې تر صدارتي فرمان لاندې د پوسټ تر سارنې د دنو حراست خانو په جوړېدو سره د تشدد شکل بدل شو لیکوال لیکي که څه هم په قانوني حراستي مرکزونو کې د تشدد کارولو خلاف قوانین شته خو هغه غیر موثر دي او په سمه توګه نه عملي کیږي لیکوال لیکي د کال 2011 راهیسې په پخوانی فاټا کې د جوړو حراست خانو سارنه نه کیږي د لیکوال په خبره دا حراست خانې د ګوانتنامو بي او ابو غریب زندانونو په شان دي په دغه حراست خانو کې د ساتل شو قیدیانو په اړه هیڅ معلومات نشته چې په کوم حال کې دي لیکوال د بشري حقوقو کمیشن د غونډې پایلو پاړه لیکي چې په حراست خانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره باید د ملګرو ملتونو قوانینو لاندې قانون سازی وشي او دا عملی هم کړل شي فرت الله بابر لیکي داسې قانون سازی هم پکار ده چې اوازې دي د پولیسو لپاره نه وي بلکې په ټولو حکومتي ادارو دي نافذ شي فرت الله بابر لیکي چې موجوده حکومت د تشدد ضد قانون په سمدستي توګه د منظورولو ژمنه کړې وه د پارلمان د بشري حقوقو کمیټو کې دا مسله سو وارې راپورته کړل شو خو هر ځل د حکومت خبرګون داو چې د بل مسودې تاتمی شکل ورکړل شوی او د کابینې راتلونکي غونډې تا به وړاندې کوي خو په دې کې اتلس میاشتې تیرې شوې
دا مشال ریډیو ده
حکومت د ممندو په یک غونډه غلنای کې د سبزیانو منډای پرانیستې حکومتي چارواکي وایي د کار هدف د سیمې خلکو ته فرصت برابرول دي چې سبزیانی او میوه پارزانه به واخلي د سیمې خلکو د حکومتي اقدام هرکلی کړی دی خو ویلي دي چې په دې منډو کې د سیمې زمیدار نه بلکې د زراعت محکمې ملازمین میوه او سبزیانی خرڅوي د شانواز ترګزی رپورت
په مومند کې د حکومت په اعلان د زراعت محکمې د سبزی منډي یا ویجیټیبل مارکیټ جوړ کړي او د سیمې کروندګر راځي او خپل سبزیانې پکې خرڅوي دغه مارکیټ کې د عامو دکانونو نه سبزیانې لس نه د تر 15 روپو پورې ارزان هم ملاوي یو سپینګر متاول خان چې د یکون وسیدون کړي وای
غریب خلک چې کم دي 10 روپې زمونږ واره وا اقل سړی نه لو پیسې نه دي ورکار د چانه نه وړو خو بازار کې پیسې سل دي او ګوپیان په سولېخ کې بچو دي او الګوان هم سولېخ دلته د ګوپیان را لکړه په 10 روپې او الګوان
دا مارکیټ ته زراعت د محکمې لخوا روان دی خو کروندګر ورته ډیر کم راضي ولی زیاتره هم د محکمې ملازمین په خپل ناست وي او لکه د کروندګرو او یا دکاندارانو سبزیان خرڅوي د یو ملازم یا نوکر چې نوم یې نه خودو وی وی دوی په خپل روپو سبزیان راوړي او خرڅوي او دا ځکه چې له بره نه ورته د مارکیټ جوړولو امر شوی او همدغه خبره د سیمې نه منتخب د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومن هم وکړه
چې دا دلته سدي نو دا بد سو ورځې درې څلور ورځې به وي چارواکو له پکاري چې مارکیټ ته وځي بهر داسې جون ارزان کړي خپل ملازم نه تنخواه باندې چې تر اوړو سبزي دلته کېده او هغه هم په دې جنه بوسه پوري چا نیو چې تکلیف کو چې تکړي نو هغه به دوی خیره چې ماخه په خپل کورونو ته وړي دغه تنخواه نه راوړي
یو کروندګر سمن جان هم څو ورځې ساګ راوړي او اوس ناراضي او دا ځکه چې دې زیات خوشبین نو چې ګنې دا منډی و چلےږي البته د غختل چې دا منډی بند هم نشي
مارکیټ خو بمنګ د آبادیدو کوشش کو چې مونږ دا منګ مخ کې کو نورم خوشی زمنګ د داس زکه چې مونږ زمیدار دې ترازونه زمنګ د لاسه بخ کیږي
او وارث خان چې د زراعت د محکمې فیلډ افسر دې دغه خبره رد کړه چې ګنې د زراعت محکمې والا په خپل روبو سبزیان راوړي او دلته لکه د دکاندارانو خرڅوي خدای وای چې مشکلات ضرور شته دي
چون کې تاسو کو ګورئ نو دا کمی سبزیان چې دي دا ټولې سبزیان زمنګ د خپل د قبایلو د سیمې خاص کر د یکا غوند پندلې غندا او داسې دغه خلکو دی او داسې زونه لګ لګ زکه دي چې د فارمر یعنی د زمیدارو چې سمره پروډکشن کیږي لګ لګي هغه لګ لګ راوړي او دی وجنه خرڅيږي
د حکومت په اعلان دغه شان منډي د یکوند علاوه په غلنۍ کې هم جوړه شو خو د غلنۍ منډي د څورزو چلي دورستو بند کړي شوی شانواز ترغزی ماشال ریډیو
د سواد د بریکوټ تحصیل په کنډک کلی کې داسې سکول هم شته چې له تیرو پنځوس کلونو راهیسې خپله ودانۍ نه لري په دې سکول کې سلګونه ماشومان زده کړې کوي د سیمې اوسیدونکي او زده کوونکي له حکومت غواړي چې د سکول ودانۍ ورته جوړه کړي نیاز احمد خان معلومات راکوي
د سواد تحصیلي بریکوټ بازار نه صرف په اوه کیلومیټره لرې د کنډک کلی په سلګونو آبادۍ لپاره یو استوی پرامري سکول کې یو نیم سل ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې نه ودانۍ لري او نه د زده کړو لپاره نورې اسانتیاګانې زیولس وایي چې سکول کې درې استادان دي او دغه سکول کال نولس سوه یو کم اویا کې هغه وخت جوړ کړی شوی و کله چې سوات یو ریاست و یو ځی مشر دوست محمد وایي
دا سکول بدلیږي په کال کې یو ځای ته او کله بل ځای ته کله په یو کور کې سبق وایي کله په بل کې وایي کله جماعت کې وایي کله د چا په دیره کې وایي کله په بنونو کې وایي او بورډنګ نشته مونږ د دې علاقې ټول باشندگان دا عرض کوو
په سکول کې ماشومان زده کړو ته باقاعده ورځي دوی وایي چې په ځمکه ناست یو د پاکو اوبو او بجلی انتظام نشته دولت دې دوی ته هم د پخې ودانۍ سکول جوړ کړي
مانم انیسه ده په دې سکول کې نیم بشته وګو تکلیف ته او نه ډیکس ته نه واشروم ته ان ته دې تکلیف روانه سره لینوم ده په دویم کلاس کې هم نو کلاس کې ډیکسونه نشته بجلی نشته اوبه نشته
د سکول یو استاد افضل شاه وای چې دوی د کلی ولس څخه چندې را جمع کوي او د سکول د ودانۍ کرایه ورکوي دوی ګیله لري چې د سیمې اوسیدونکو هم د سکول په جوړولو کې مرسته نه کوي
سکول کې مشکلات شته هو شته هو نشته دا غي وجه ده چې حکومت موږ ته خپه وخت باندې پیسې را کوي خو چونکه دا رینټډ دی دا د کرایي بلډینګ دی نو د کرایې په بلډینګ کې خو څوک پری پیسې نه لګي وسې په دې کال کې موږ ته هم سات لاکھ تیس ہزار روپۍ را کړی وي هغه د لیټرنونو د پاره وي هغه د چار دیوارۍ د پاره وي هغه د سولر د پاره وي او هغه د کوی د پاره وي نو دا سړی مطلب دا خو په پردي کور کې دی
د کنډک کلی سکول جوړېدو او ماشومانو ته اسانتیاګانو ورکولو په اړه مو چې کله دغه سیمې صوبایي اسمبلی غړي او صوبایي وزیر ډاکټر امجد څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي
زموږ چې حکومت کله راغلی دی نو لا نوي سکولونه مونږ لا نه دي شروع کړي کم زمونږ امبریلا بجټ دی هغې کې به اوس ماته سکولونه ملاویږي نو انشاءالله د دې لپاره هر څنګه کې سیکشن 4 لګي او کار سره لګي
د سیمې اوسیدونکو وایي چې دوی زیاتره کروندګر دي او د خانانو په ځمکه کرونده کوي خپل دوتر نه لري دغه سیمه کې د دولت لوی ځمکه شاړه پرته ده دغه څخه د دولت د سیمې ماشومان لپاره د سکول بندوبست وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د خبرونې د پښې بي د اوردونکو د خبرونو لنډیز لبوريوال کاکړه ورو
تکل سوی دا چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نومبر پر 19مه د علاج لپاره لندن ته لاړ شي د خبره د مسلم لیگ نون ډلی ویاندی مریم اورنگزیب نن د یاد ګوند پر رسمي ټویټر باندې لیکلې ده نوموړي ویلي چې د نواز شریف وړلو لپاره به الوتکه د سه شنبه په سهار پاکستان ته رسیږي جمعیت علماء اسلام افی ګوند نن هم د ملک یو شمیر بیلابیلی لوی لاري تړلې دي په دې لارو کې په بلوچستان کې د کوټي او چمن ترمنځ لاره، په خیبر پښتونخوا کې انډس هائی وے، په کراچی کې هب ریور روډ او یو شمېر نورې لارې تړلې دي. جماعت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د اپوزیشن یو شمېر نور ګوندونه غوښتنه کوي چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت استعفا وکړي، خو هغوی د دې انکار کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی دی چې د پېښور ایڈورډز کالج با د کلیسا ملکیت اوسی. د خبره گورنر شاه فرمان د نومبر پر 14 په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې کړی دی. نوموړي ویلی چې په ټولنیزو رسنیو کې د روان دي کمپاین هدف د پاکستان بدنامول دي، چې ګواکې حکومت د کالج قومي ملکیت ګرځوي. د افغانستان حکومت اعلان کړی دی چې د طالبانو هغه درې غړي لا هم په بند کې دي چې په پام کې و د کابل امریکایي پونتون د دوو بندي استادانو د خوشی کولو په بدل کې خوشی سي. د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیگا پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو لخوا د شرایط نه مراد کېدل د دې لامل سوی چې د انس اکانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشی کېدو بهیر وځنډیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلی دی په هیواد کې د تیلو د قیمت پورته کولو ملاتړ او پر دې خبره د احتجاج کوونکو غندنه کوي. نوموړي دا څرګندونه د نومبر پر 14 په داسې وخت کې کړې دي چې د پولیسو او مظاهری چانو ترمنځ د هیواد په ځینو برخو کې نښتې شوې دي.
د خبرونو ول دی رندي سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو کولای شئ پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا بریوال کاکړلو، زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.